چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وته دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استادو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی که راپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو نور اړتیا موږ پلم ته نور تقریرونه دغه شیان نه د وخت نه دی نور د یو عمل وخت دی او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی
شي. اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچی دی وجلی شي او دغې د څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې دي هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سخود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی. کوم خوراکي توکي چې وو په کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورننوتی وو ور باندې ورغلی وي. خوراکي مواد یې زمانځ تللي وو. نو د پرون نسم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي او سره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي. د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله او د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې دي شوتې هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی.
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شوي څونه ورلاندې شوي دغه پورې کوو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي او مهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د تند نیوکه او ویناوي بولي.
عباس ترنګزی وایي شکلای دی او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره نښتي چې هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو ته او نظام بدل شو دوی دفتا هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نښتې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامنځته کړ او د نظام له لاسه ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلې او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي، او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډېره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کوره نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه چې رښتیا خبرې، زه خپله نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیل خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو و تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دی راغلی
نه چا پوښتنه کړې چې ودرېږي دلته څوک ورلاندې شوي، څوک نه دي ورلاندې شوي. دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو، هغه ورلاندې شو. چا
څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي؟ دقیق راته ویلی شي؟
تقریبا 10 نه خو ډېر ورلاندې شوي.
چې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، او زخمیان؟
زخمیان خو ډېر دي.
زمونږ ماشومان تقریبا دا درېمه څلورمه ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده، مونږ خپل بچو ته ورکو. مونږ د دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوړې وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د دستونو نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي. نو که هر څوک زما غږ اوري، په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی دا به سایټ ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته. یو پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي، او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري، او تر نن پورې د هغه خلکو نه سنی وې کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم، یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دا غم وکړي چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه هم دادې ناست دي، چې زه د مرکزي کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزي نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي، او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیره اونۍ په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره یې د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر، خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ اوچه، آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایلل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه؟ خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړله او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شېبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لینا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لینا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
انا د ویرځه مختام سره خبرې وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یو وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تان چیر ته ملاوي وي وی چې چې زه ډیر شم مرکړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو ورو ای چې سلام آباد ته د پچاکر بیا ورو خو زفتې دای دای نه
خبر در کو سنگ خبر شوی
دای چې کلا وکلی تارو ورځي ولې خبر اکړه ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل وړا نه و په ځای ځکه په اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل
شاعر نه ارتا وې دا شعر ورتا
د گیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
نیز به سوتی گیلمن دوا ورنا دي اری سوتی یو مل ماتیکای دی د سارا و د گیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان
شه دو داغی ماشومان شتا؟
نه داغ هست
تازو غوخته نسه دا حکومت نه یا نور چه کم واکمن دی داغوی نموسته غوخته نده
میزو آمن دنه غوصه چه اونه دنه غوصه چه آمن بکرش ورد آوا اوما
او گیلمن بانه چه کم خلکو حمله کرده نو داغی حوالی سر سوایه تاسو
حمله چه پکری داغه پاتا متانه لگی داو چه چه دشمانوی آسه حکومت پا هاست چهره لون شه تا قایه و تمامه یه ویری تاکی ایچ سارا ایچ غانه و دشمانی پل شهره دادن یا وام تا خیر خوش چه خدا پاتا چه به ایزاد آنش کات
پیغام سور کول غواره اخیره که
اے چنینا سناو کی دا سے انتہام ہوئر کو اچھے تیپاک واشی میرا ایسا نا دکڑی پاشتو نتا آوے چھے تیپاک واکے چھے دارا بید دادا باکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی میرا ایسا زرار وچاتا نا دا ویر کڑای کو دا سے چھے پاشتا نتا آوے چھے تیپاک واکے چھے نو دا باکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای وی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی را دي دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانگزیا مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانگزیا هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانگزیا مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده ستانگزیا د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خودل شول، دوی ټول وطن بول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی دی، هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی هغه دغې لحاظ نه کوي چې دی فرزند د خپل د مقام او د شوکي التزام، بلکې د عامه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او دا ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د منظور پښتین غو ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادری بللې او له عاطفي لحاظه استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس و چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هېواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللي، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس وګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبه خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پایت ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول، او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارډ هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارډ سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like the waving, where we go flat. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې پنځلون او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له صفو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چنګاري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډالو کار چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. د 19 کلونو کوالیفایینګ راوند شي وته وای هغه هم کړی دا هغه په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ مم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او ون ڈے لسٹ ڈے میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړه هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ په ویلي نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل میں کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ وه نور باز نور شخصی لیگونه چې هغه من داخلي لوب ولی دي نو بس دا غږ ما د کک ټول سناریو چې په افغانستان کې راغله
تاسو ول چې په ملي ټیم کې هم دوه کال پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړی دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
bale o بهرنی لوب مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوی په خلاف کړې هغه په زیمبابوی کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې د ای سی سی ټروفی نه وتویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیم حساب ما او په دې ای سی سی ټروفی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان او انډیا او دي ټیم په زمونږ نیشنل ټیم وو نو پاره کې م ولو ویدلایم نو یعنی د افغانستان په نمایندې کې مې ډېر لوبې کړې دي bale
تاسو دنده په لوبډله کې څه وه یعنی تاسو توپ وهونکی وي یا بیټسمن او که توپ چونکی یا بولر
زه خپل توپ وهونکی وم او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس څلورم شي راځي هغه زما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو نو په همدې پوزیشن لوبېدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم به وم یا به پنځم وم
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویق وو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی وو
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب ستاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټي د ملکي هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه ستاسو مثال ګوري په د ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ وو دا نو ما د ملک درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ وو کیږي دا دلته برټش فامیلی لیګ وو ته وایي پاره کې موږ لوبې کوم او بعد نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم ته لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل ان لګې ما
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زما د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا زکوای شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د یو لوبه ده چې څه فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفورمنس پوری دا چې مت ته ټول سلام کوم ته کوي شي مخیلا شو مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي.
بله او نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم. بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي.
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم بیکاره کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه باج کله فری اوسم نه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بله و واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته هم وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف څه شم او لګیم رسیږي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بله و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي، خارجي لوبین کړی دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي. والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي، ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلل، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدی په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډې ټوکی کولې په ګراوند کې، خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نو پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو نو ټول به سره لکه یو کور غونې یو فامیل غونې به موږ سره وخت تیر کړو. یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کم کابل کم سټیډیم چې دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی پسلا، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسم پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به هم د شلو ورځې بیا پنځلس، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، دا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسافو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلی، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري و مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله. نو او هغه د ملک نمائندگی لپاره به راځه کومه کوم کاری کوو.
مثلا تاسو په یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې ولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي کنه، بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی، که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم یا هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک اثر وکړو، مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلی، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله بعضي لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به و، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر و مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفي دا لږ خبره نه، خو بیا هم توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله توفي به مثال توفي به اخیستلی و استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
تاسو هم توفه چاته ورکړې کنه، تاسو هم محرومیت په ځانو منه؟
نو ما که توفه ورکړم خو بیا به درې کاله مال سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زما معلومات نه لرم، مثال چې دوی دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته هغه نشته پلیران سه، زه خپل اوسېدل دلته یم، زما معلومات باریکي نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وی کنه یا ټالنت چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاړي موږ ډیر زیات با استعداد لوغاړي دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته زه چې هلته وم مثال ما به ډیر لوغاړي قتل ډیر به لا غوته په موقع ملاوه نو شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خو لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي ګمدارن مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات دا اوس هم ډیر زیات لوغاړي با استعداد ځوان ځوان لوغاړي دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چلوږي کوم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کوم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا باران نہ زیادتی تھی ملکوں کے کل باران کی بیا پچ خیش تھی مثال دے کی دا مشکل بیٹسمینان نو پارا بال سوئنگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکل ہی خو استعداد نسبت پدی دی چسما ما کرکٹو کو سمجھ چلتا ز اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدم وطن کی استعداد دیر زیاد دا خو چلتا سہولیات ٹول پلیران تا مہیا ہوئی تھی الکان سپورٹ سی الکان تا موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې دین به نور هم خو ځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلے توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا گراؤنڈونه ډیر زیات دی گراؤنڈ ټرف ډیر دی دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا دا او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال گراؤنڈونه جوړ شوی دی کابل کې بعض مختلف گراؤنڈونه جوړ دی خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دی
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلال خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو ته زما د مختلف لیګونو ته زما د لوبېدل ما تیر کال زه تلم استرالیا ته تلم ملتم د لوبېدل ما او د لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولوبولو او بل امریکا تم تل احمد 2023 کې یو سو په نوټوي ټورنمنټ یو یاري کوم تل وی دلما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبي دلما نو فلال خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم نو فلال کرکټ هم کوم په سان کې ز کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه د سرټیفیکټ هم راښته او هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ول زمخ کې وسمه د ویکاشن د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ وکما او دلته هم زه تقریبا 50 تر 60 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دا غي ته بم لرم او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارن نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې سپندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکول لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ما تاسو ویلې زه وصله لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري تاسو د مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو ویږي چې ما کیږي دا هغه د مثال کا غواړی چا ته پیشنهاد وکي او یا چا ته ته اپلای وکي چې وظیفې ته د کوچنګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا مغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولنه وطن خو زمونږ تاسو کسمره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتماً زړه مې غواړي چې په آئنده کې لاړ شم او هلته کوچنګ وکړم. بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي، تھری ډے کرکټ کېږي، دغه ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځنۍ لوبې ته چې ته وایي، درې ورځنۍ لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنۍ چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کېږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همدغسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پیک کوي. او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کېږي، ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي، داسې نور ټرافیانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټي ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی، شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه پېړۍ شپږیزه کړې ده افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونه هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې پکار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو بره فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فی الحال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم دی. همدارنګ جو لیسټ میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، د لیسټ نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپله په کوم فارمټ کې لوبه خوښوئ؟ په دا لنډو فارمټونو کې، شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس زما خپل کرکټر ما او کته مډیو نه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډیو خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغه ورځ په هغه میچ کې معلومیږي، ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکار وي. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیاته مننه چې ما ته وخت راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جي کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو